یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خلاص لاستویم. تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې طالبانو تازه په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د معزلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي بار اورو.
د کندز په خانواد ولسوالۍ کې د درنې جګړې پر مهال ملکیان هم وژل شوي. طالبانو د غزنی پکتیکا پوخسړ کړولې او د امریکا لوی څارنوال د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د درغلیو د څېړنې امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندز په خانواد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیانو او ملکیانو ته مرشوب لا وشتېده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي وردو څلور سرتیري ووژل. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپځا کیږي، په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان دي.
دا جګړه تیره شپه شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام درلود. د ناتو ملکي سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو ملکی سفیر سټیفانو پونټیکورو او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قمندان جنرال کیلس هیل پرون له ده سره د کندهار ولایت پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصل خبرې وشوې. چې ناتو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي.
لاسلی رډو خبرونه اوري. طالبانو یو ځل بیا د غزنی پکتیکا ترمن د غزیدلې سړک یو بل برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پوخ سړک په تراکتورونو اړولی دی. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو دغه لاره دوه ورځې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې ورانه کړه.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لاره د اندړو ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 650 متره اړولی ده، خراب کړی ده. دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لویه لاره شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په خواله رسنیو کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو دغه کار سخت غندلی دی. دغه لاره له تقریبا درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه همیشه دي. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ ته چیرمه چاودنې څلور سرتیري ووژل. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه تر یو موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله وکړه. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرجوب لا وشتې، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. د ارمنستان د ژورنالیستانو ټولنې په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر دفتر شوې حمله وغندله. شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنستاني څانګې پر دفتر حمله وکړه. د حمله په داسې حال کې وشوه چې ارمنستان د روسي په منځګړیتوب له اذربایجان سره پلانجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. پارېدلو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ننوزي او د ارمنستاني څانګې کارکوونکي خائنان او ترکان بلل. یو حمله کوونکي شعار ورکاوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسو یاست. نن سهار وختي مظاهره چانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل ورووړ. بلورت د ارمنستان، آذربایجان او روسي رهبرانو په کوروا کې سیمنګورنو قرباخ کې سرلن نه سیشن به د جګړې د بندې دوله پر موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شو چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چان پر دولتي ودانیو یړغل وروي. د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینان د دې موافقه اعلان نن سهار وختي د خپل ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی، منتقدونو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د 270 رایو الیکټرال کالج رایو په ترلاسه کولو کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ په بنسټ اداوې ثابت کړي. دا خبرونه
احمد شبرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې په دې اړه باندې توضیحات اورئ چې طالبانو په یو تازه اعلان کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي. دوی د افغان حکومت له څرګندونو وروسته چې ویلي وو دغه د دوهې تړون ته ژمن نه دي او کوم مسولیت نه ورته لري دغه څرګندونې کړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای چې باید یو منځلار راوېستل شي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د علم او د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي راپور ته هم ستاسو توجه راوګرځو. په پکتیا کې هم دا راپور تاسو ته خبرو چې هلته خلک د ښاری بې نظمۍ څخه شکایت کوي.
عام کې ډېر مشکل ده، خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بې نظمۍ سول سرک په منځ کې دیدنه سو دی ګاډو یو.
بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او ترجیح دی ورکړي چې داخلي مشکل هم د مذاکراتو له لارې پرې حل شي. طالبانو دغه اعلامیه تازه وروسته له هغه ورکړي چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي وو چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي، ځکه د دې خبره شته ستونزې باید پکې حل شي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید د ستونزې د هواري لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې د کابل سټوډیو له موږ سره شریکوي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړې چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لار ده. د اعلامیه شن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې توافقنامه د افغانستان د مازلې حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکی ولس جمهور رئیس او حکومت ته په کار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکیل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت بقا هڅه کوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه کوم تازه غبرګون نه دی ښکارې کړې. خو تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبره یې دې برخه کې شته ستونزې حل شي. ښاغلي دانش دا هم ویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړې او بنسټ بوړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی. طالبانو په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تېرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل. هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دوو خواړو په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره باید د یوې منځلارې په راایستلو فکر وکړي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړه شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړه شي او بالاخره دا خبرې روانې شي. ځکه که دا کار ونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی، وینې تویږي، نو تکلیف به ډېر زیات شي. نو د دوو طرفینو لپاره دا پکار ده چې د منځ لاره وباسي.
د یادونه ده چې په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمن له تیرو دوو میاشت راهیسې د سولې په کړنلاره خبرې هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي، چې وامده ستونزه په کې همداره طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د دوی طالبانو او امریکانو ترمنځ د شوې هوکړې د بین الافغاني خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني، دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه.
په قطر کې بین الافغانی خبری
سولا را تون که ده هاگه سولا چه مطلق اکثریت ده افغانان خوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او ده خبرو لطایا شیبه پا شیبه را پورونه له آزادی رادیو ویب پانی، تویتر، فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری، ولولی او وبینی.
نن د نومبر لسمه د سولې او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ ده. په دې اړه به دا راپور واوري چې آیا افغانستان کولی شي د علم له لارې د سولې او پرمختګ سیال شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او یو شمېر محصلین په باور ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه باید د علم له لارې د سولې په برخه کې یو ګډه واحد نظر رامنځته کړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
بجای از این که جنگ باشه
لوری هیلی خوکم امکانات
یک افر در افغان نیز میتانه
دا فهم نومیگی دا بیولوژی پوهنځی محصل دی. د تازه دا دوره پیل کړي، دغه رشته یې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې اوس د رشتې سره لیوالتیا زیاته شوې او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیلې لوړې دي خو امکانات یې کم. د یوې په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدی ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ترا کول کیږي پخوانی دي، هغه څه نه دي چې موږ کولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطحه پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسیږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې له خپلو زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسی پوهې ته محدود کړی. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړ او زیات شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 19 دولتي او 120 خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زرګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا اوس مهال په ټول هیواد کې 14,000 ښوونځي پرانیستي دي. خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثارو یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو هیوادونو په کتار کې نه ولاړ. دې برخه کې وروسته پاتې یو، د دې لپاره کار کول پکار دی او دا مختلفې لارې دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. ښاغلی نیازی وایي که د علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، پرته لشکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر لسمه هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیواله ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګونو بدلونونو خبرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي سږ کال چې نړۍ د کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایروس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه امید زهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان درونتیا سازمان وایي لا هم زیربنایي پروژې په خپل وخت او سم ډول نه عملي کیږي. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس اکرام افضلی نن د سیشن بپورز د زیربنایي خبرې اترې په نامه جوړې شوې غونډه کې وویل د افغانستان حکومت د زیربناو د جوړېدو او تر خوای ترې د ګټه اخیستو په برخه کې لوړ شعارونه ورکړي، خو نه یوازې دا چې عملي شوي نه دي، بلکې د دې پروژو په اړه انکره معلومات هم خلکو ته نه دي ورکړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه د افغانستان حکومت تیر کال د شپږ لویو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه ان قرارداد هم نه دی لاسلیک شوی. سازمان د مشر لقبله په پروژو کې بشپړه روڼتیا نشته او تر خوای پلان جوړونه هم سمانه ده. خو د افغانستان د اقتصاد سرپرست وزیره کریمه حامد فاریابی بیاوی حکومت ژمن دی چې ټول هغه پروژې په بشپړ ډول او په پوره روڼتیا عملی کړي چې د عملي کېدو ژمنه یې کړې. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي په 28 ولایتونو کې 4,470,000 جریبه ځمکه د سړ ځایونو لپاره سروې په نښه او ثبت کړې ده. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي تازه په غزنی کې 2,803 جریبه ځمکه سروې او ثبت شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت داسې مهال د سړ ځایونو په نښه کولو سروې او ثبت بهیر پیل کړی چې لا هم مالداران د سړ ځایونو د غصب له کبله ځان ته د اوښتو مالي زیانونو له کبله پر حکومت نیوکه کوي او زیاتوي. زرګونه جریبه ځمکه چې دوی خپل حیوانات سرول اوس غصب شوی ده. د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت په 1998 مریض کال کې د سړځایونو تثبیت نه ښکولو ثبت او سروې پروسه پیل کړه او وایي دا کار به په ټول افغانستان کې عملي کړي. او نن د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې بیا تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9 افغانۍ شل پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدارې 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 اتیا افغانۍ.
وسم رازو د امریکا د انتخاباتو په تړاو یوې لنجمنې موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دنده سپارلې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ راپورته کړي او ثبوت یې نه دی وړاندې کړی څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن چې د نومبر د 3 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. په دې اړه
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ترامپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراټانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره د نومبر د 3 انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي چې د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. د بایدن یو جګپوري سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هره ورځ کوي او دعواوې په هر محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ترامپ ادارې د عدلیې له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعواوې رد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ترامپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلیې وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي، خو په دې لیک کې هغه پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې، تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شویو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسۍ تر هغو چې ټولې رایې تایید شوي او بیا شمېرنه یې بشپړه شوې نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسېدلې، د فدرالي چارواکو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. د دغه طرزالعمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمه ییز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوې نه. فدرالي څارنوالانو ته چې د رایو د نتیجو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا اوسنی ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ هم د انتخاباتو د نتیجې له منلو انکار کړی دی، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکایي رسنیو د امریکا ډیموکرات کاندید جو بایدن د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست ورزو ګردیسته په ګردیس کې یو شمیر خاریان ویل بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک خار کې ژوند کوي. دغلته ځایي خاروالي هم وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې خاروالي نشي کولی په ګردیس کې خاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان د پکتیا له مرکز ګردیز دغه راپور را لېږلی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عامي پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمي سول سرک کومانس کې دی دنه سو دي ګاډو او دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالې له عمله تر اوسه نه دي توانېدلې چې د هغو موټرو لپاره اډي او تمځوینه په نخښه کړي کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې یې پرې تړلي. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو وضعیت اندازه میواله دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پدرو کې مسله دغه چارمغ او سنځل او دغه پلی د شیان دلته خلک ته ښیو دلته پر شغل تی کې نه نو خلک دې نه ویني دلته پر چې پښتنه نه کې تاسو سره چی شستا نسته لیار نه لیار خواته دې نه بند کړنه دي.
د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ په خپل یوه تزاره پور کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښاروالي د هیواد په یولسو ښاروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز ښاروالي وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د خروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاندوی د خري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
کڅام په دې برخه کې ګردیز خروالۍ په دې ورستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بیلابیلو اصنافو دکاندارانو اتحادیې د ګزار د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بیلابیلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکل یې سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبی ویډیو غانی
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دولسی پګنوي منځنۍ چپه او اف ام سره شری پنځه ازادي راډیو ته غواګیاست. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستي واوري، مطالبي وګوري، ویډیوي برخه کې هم ګڼ راپورونه شته چې کولای شي تاسو وګوري. همدارنګ ک انټرنیټ مو خو وینو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انډراید او آی او اس په دواړو کې شته. کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د اپلیکیشن لاري هم په ژوندۍ توګه او ډیر ښه او صفا واوري. مخکې له دې چې د دویمې نیمایي پروګرام تاسو ته ووایو، د څو افغانانو لنډ غږونه دي چې هغه به تاسو ته خپاره کړو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد زلی سالوکوزی د هلمند ولایت د سنګل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه د سنګین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کاله کېږي چې پر مخ باندې بند دي. دغه د سنګین خلک ډېر په مشکلاتو کې دي، لارې پر بندې دي، عمومي ډمبر یې بند دی، مریضان لري، مشکلات لري. که دولت خو دغه ته پاملرنه وکړي چې دا د سنګین د ولسوالۍ ډمبر یې لکه نو ډېره مهرباني بي زموږ پیغام تر جګپړو مقاماتو پورې ورسوي. زه د پراده ولایت څخه نرجان خبرې کوم. دغه مو خلی د سرخ کې دي وروره، دغه دا کلي کې سره جوړ کړي دي تنخواه ورکړي سړي به سرخ ابل وزر د ملي اردو پوسټه شور کړه طالبانو وی وړه هغه مړي پکښې پاتې وه. بیا دغه سړي به سرخ نفر ورته راغله، وی کتل دغه یو نفر ژوندی و زخمي و. بیا خبر ولا را ورکړي طالبان ته ودرات دا یو خو ژوندی دی. بیا هغه راغلي چې څه هغه نفر سخت سخت ویستی دی، هغه څه څنګه مشکړی دی، په لاس یې ورکړی دی. دا ګوره زموږ ښه سړي به سرخ دی. دا سړي به سرخ دغه کسان چې پکښې زموږ د وسنو د ابي پکښې واخیستل سلام علیکم.
د ارغسان ولسوالۍ له کندهار ولایت سره ټوله لار بنده د طالبانو په مینو اړولې ده. د مغولیانو په سیمه کې ټوله لار بنده د مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټولو پر مخ باندې بنده ده. پر اوتیاده لار باندې موټر ټول خلاص ټولې پوستې باندې لار بنده ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا په غوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات و نورم خدای په امان نورم محمد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې بحث وړاندې کړو او تر هغه مخکې اوس چې 12:30 بجې دی احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیانو او ملکیانو ته مشروب لاوښتي. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووشل. ویل کیږي چې په دې جګړې کې 15 ملکیان هم وشل شوي دي. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته چیرمه چاودنې څلور سرتیري ووشل. د فاریاب چارواکي وایي وسله والو طالبانو تیره شپه تر یو موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله وکړه. طالبانو یو ځل بیا د غزنی پکتیکا ترمن د غزېدلې سړک یوه برخه ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي وسله والو طالبانو دا پوخ سړک په تراکتورونو اړولی دی. ارمنستان وروسته تر دې سیاسي بې ثباتۍ ته داخل شو چې اپوزیسیون ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بل لور ته تېره شپه په اذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وې چې د روسیې په منځګړیتوب د ارمنستان او اذربایجان مشرانو په کورواکي سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سېشنبې د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. د ارمنستان د ژورنالیستانو ټولنې په پلازمینه ایروان کې د آزاد اروپا صدر اډو پر دفتر شوې حمله وغندله. شاوخوا 40 کسانو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د آزاد اروپا صدر اډو د ارمنستاني څنګ پر دفتر حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی سرنوال بیلیام بار له فدرالي سرنوالانو غوښتي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بینظمیو د اداو څیړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د هیڅ کره ادعا ثبوت نشته.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم 15 دقیقې بس له امید زهیر مل سره.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام څخه کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمهور رئیس غنی دوی مرسیال سرور دانش غوښتنه وکړه چې د امریکا نوی رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي کړي. خغلی دانش ویل اړتیا ده چې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. له همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت او وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری بیا د سولې ذکرات لبنبت سره مخبولی او زیاتوی چې د طالبانو وړاندیزونه وغوښتنی دوی ته د منلو نه دي. خو طالبان بیا د دوه تړون د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره اساس بولی او لجو بایدن هم غوښتنه کړې ده چې دا تړون ومني او ورته ژمن پات شي. خو په داسې یو حال کې بیا د مذاکراتو پایله څه کېدای شي؟ آیا د سولې خبرو ته هیله مندي پاتې ده؟ نن 15 دقیقې 19 بحث پر همدې موضوع راڅرخی. را سره میلمانه د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او شنونکي ډاکټر محمد هاشم مرشد صاحب میلمانه دي. زومید زهیر مل هم تاسو ته د بحث د اوریدو بلنه درکوم. اقبال او دواړو میلمنو ته هم ستړي مشي وایم. خیبر صاحب او مرشد صاحب دواړه خرغلاست. خیبر صاحب وروسته څرګندونې او د ریزونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څه خی؟
اصلي خبره دا ده دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودي میز جوړ کړو او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي بل لوري ته د طالبان وي بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې چله بعد مرغه دا خبره هغه وختونه منل سول او ته پردو تر شا پورې ټول خبرې طالبانو سره مطرح شوه او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناک خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وک او دلته امریکایان د خیر په غونډه کې شیناستل او افغان حکومت او افغان طالبان په جنگ سره واچول چې دا د یو سمج وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني چې د خپل یو نازواني وچل افغانانو سره وسول چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سپ د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړونی هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی؟
د افغان حکومت خو بخپله خبره ای خو موږ به د افغانستان د خلکو لادرسه خبره وکړو. د خلکو لادرسه خبره هم دا ده چې دغه ډول لکه اوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنګي ډلې سره پرېښول شوې چې تاسو خبرې سره وکړي. دا د دنیا په هیڅ قاعده کې دوه جنګي ډلې زموږ په اناناتو کې دوه جنګي ډلې په هیڅ صورت خپل نه دي سره بریالی شوي. څو یې په منځ کې یو څوک نه یې اوسېدلي چې د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي او د دوی ترمنځ نرمښت رامنځته کړي. له بده مرغه چې اوس دا د تقریبا دوه میاشتې شوې چې دواړه ټیمونه سره ناست یا یو انچ هم پرمختګ نه دی راغلی. دا هماغه غلط میکانیزم و چې له سره پرې کار وسو او دوی ورمخته کړل چې دا د نتیجه نه ده ورکړې. ښه خبره دا ده چې له سره ارجابي شي او له سره داسې ارجابي شي که رښتیا امریکایان په دې وطن کې جګړه ختمول غواړي. ښه خبره دا ده چې څلور بودی میز جوړ شي، ټول یو د سره کښېني، ټول یو د بل خبرې واوري. دلته که موږ د ولس له ادرسه خبرې کوو، ولس مطلق صرف نظر وګرځاو، سره له دې چې طالبان هم له ولس نه سربازګیري کوي، حکومت هم له ولس نه سربازګیري کوي او ټوله لویه قربانی ولس ورکی.
ډیر مننه خیبر صاحب، تشکر. ان شاء الله بیا موږ راګرځم. ډاکټر صاحب مرشد، د افغان حکومت غوښتنه چې دا بهیر باید لسره ارزیابي شي په کومه معنا؟ په دې معنا چې ګنې حکومت یې په ګټه نه بولي، ورته هیله من نه دی او یا هم کترې خوښ نه دی؟
زما په فکر دغه د سولې دغه روان بهیر چې کله د ترامپ ادارې پیلاوه، نو لومړي سره لکه څنګه چې پوهیږو د ټرمپ د ادارې د هغو مشخصاتونه چې تر زیاته د ټرمپ د شخصي کرکټر دغه کوله تر اغېز لاندې وو، کله یو نهایت ته کله بل نهایت ته. په 2018 کال کې هغوی خپل افغانستان کې پاتې کېدل د حالاتو دغه وګڼل، لکه په حالاتو شرایطو پورې منحصر وبلل. د پاکستان سره د ټوټونو په واسطه د پاکستان ډېر زیات د پالیسیو مزمت وشو. بیا د هغې نه وروسته چې دی هغوی سره حالات دغه شو ښه شو، او بیا چې دی طالبانو سره چې کوم دغه وشو خبرې وشوې، د دې دغه ماهیت په دې ډول و چې نه یوازې د افغانستان حکومت او خلک بلکې د امریکا متحدین نور د ناټو دغه هیوادونه هغوی هم چې دی دغه جریان نه یا په بشپړ ډول او یا چې دی په ځینې ډول د هغوی نه چې دی ګوښه وساتل شول، او حتی په دې شکل د هغوی دخیل دخالات د هغوی نظر د هغوی خبرې په هغې کې چې دی نه وي. یوازې د معلوماتو د ورکړې تر حده، یوازې د معلوماتو د شریکولو تر حده هغه خلک دغه کېدل، اپډیټ کېدل او دغه ورکول کېدل. او دا د خلیلزاد نسبتا داسې وه، حتی د امریکې د ټرمپ د ادارې په داخل کې دوبال جان بولټن موږ پوهیږو چې د امریکا د ولسمشر دغه و، د
ملي امنیت سلاکار و، بلې،
نو هغه ته چې دی حتی دغه نه ورکول کېدل په بشپړ ډول. او حتی هغه اسناد چې دغه خلیلزاد دغه سره امضا کړل د طالبانو سره په فبروري کې، هغه چې دی نه ورښودل کېدل. نو د دې تړون او د دې خبرو اترو ماهیت له اول نه چې دی نه یوازې د افغانستان حکومت ته، د افغانستان حکومت خود سه و چې دا اول نه دا شیان ورته د پروسه د سیوه لکه تحمیلي غوندې و د افغانستان حکومت ته. د افغانستان حکومت رول او اغېز په دې پروسو کې د نشت برابرو. که موږ وګورو دغه د یوازې د 5000 بندیان یا څه د پاسه 5000 بندیان په موضوع کې، نو د افغانستان حکومت اول نه دا دغه و دا موقف و او دا خبره چې دې په داګه حکومت کړی و چې دې په داګه بندیان چې دې د څه خوشی په خوشی او بيد محاکمه او بيد قانوني پروسې نه دې نه دغه کې نه خوشی کوي. خو د امریکا د حکومت د فشار لکبل چې دې حکومت دې ته مجبور شو او هغه بندیان چې دې دغه کې خوشی کړل. خو د حکومت د اول د سره چې دې د افغانستان د حکومت دې په دغه حالت کې و
نارضایتي په حالت کې د فشار په حالت کې
د قناعت نو د بی رضایت نو د دوی د حالت او غیظ په دغه پروسه کې نو د دوی غوښتنې او دغه چې د نو اوریدل کې نو اوریدل کېدل او د سي یو طرفه ډول باندې چې د امریکا او پاکستان او طالبان چې د خپل کې سره جوړجاړي ته دغه شی
ورکړي
صحیح ډیر مانه چې نه واځي دا د توافق کار برخې خوته د چې هغه پټي برخې چې دغه وې دا لرودي نو دا خپل چې د پروسې د ګنګوالي د پروسې د غیر رونوالي دغه لاملونه او همدغه وجه وه چې په دې پروسې باندې اعتراضات او نیوکې چې دی د پخپله دغه د خوانه حتی د دغه د مکماستر چې د هغه هم د امریکا د ولسمشر دغه امنیتي مشاور پاتې شوی دغه د خوانه نور د امریکا د اداراتو د خوانه که هغه پنټاګان دی که هغه استخباراتي ادارې دي د هغوی د خوانه هم چې دی دغه تړون دی دغه لاندې
تشکر ډاکټر صاحب خیر اوسې.
نو زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت دی خوانی دغه د خبره او دا دغه یو ارزو ده چې دا دغه سره ودي په کتنه وشي
او نن روخانه
دي کې څه نشته چې تر په نوې اداره راځي نو په غو کې بچی دي نوې خلک به یې هغه کې به نوې تیری هغه کې بچی دي نوې افکارې هغه کې بچی دي نوې خبرې.
تشکر ډاکټر صاحب
چې تر هغه پورې به دا دغه لاندې
ارزیابې لاندې ونیول شي
ارزیابې لاندې بنول کیږي دا بچی دي نورم شنن کیږي او د دې نور خلونه او دغه هم
څه تشکر مننه ډاکټر صاحب. خبر صاحب دوه مسائل یو خدا چې د امریکا حکومت یا د غنوي راتون کې رهبری به دی غختونو ته چې د افغانستان حکومت کوي تر خوای د طالبانو ته غختنه ته چې ورته باید دشمن پاتې شي نه راتلونکي رهبری د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا دریز به احتمالا فکر کوي څومره بدلون رامن سکی. یو بل مسله ک چیرته بیا د افغانستان حکومت نن دا ادعا کوي چې موږ نه د دې هوکړې نه خبر یو نه یې لوری یو نه مو لاسلیک کړی نه مو توحید کړی ده او نه د دغې هوکړې جزئیات چې دي څه چې پکې راغلي د هغه پر وړاندې مسولیت لرو. نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینه حد چي دی نور هم زیات کی
شب اوس که افغان حکومت دا خبره کوي مشکله په افغان حکومت هم باور نه لرو افغان حکومت هم په خپل خبرو کې صادق نه دی. افغان حکومت یوازې د اقتدار د ساتلو لپاره که په هر مرحله کې یو خبره کوي بنیاد یې غي ګورې موږ د شنبه په ورځ د افغانستان ولسونه په ځنګي ډول د ننګرهار درانه اقوام راغلل او دا خبره راوخیستله چې موږ امریکایانو سره دا خبره شریکو چې تاسو د لوبه تر څو وخت روانه وي او دا لوبه به ولې ارګړې بدلوي را بدلوي خو افغان حکومت موږ پرې نه شولو تر دې پورې چې زور زیاته او کوبه را باندې او پاشلې او بیزتی دی اقوام متواړول چې دا خپل په دې دلالت کوي چې افغان حکومت عمل او خبرې هم توپیر سره لري په عمل کې دا ډول نه دی. همدغه کار دا د مشکاول امریکایانو مداپښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتک به تغیرات خامخا راځي خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړلو ځان جنوي وست شخص خبره دا ده چې امریکایان د دې سیمې لپاره د دې جغرافي لپاره د جګړې د مطلق درولو لپاره پروګرام جوړ کړي ګورې دوی ورورو دا دی د نو ډلو د تمویلولو لپاره هم پروګرامونه لري ک طالبان راځي نوې ډلې به بیرته جګړې شروع کړي چې دا د دې قام لپاره یو خطرناک زیګنال دی یو قام ته په کار ده چې نور سم را ولاړ شي او امریکایانو سره یو سم ناسته وکړي او سم پښتنه ځینې وکړي. نو زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې د سیمې لپاره امریکایان عمومي پالیسي بدله کړي چې عمومي پالیسي تر اوسه نه ده بدله کړې تر اوسه هم دلته دوی اماغه د روسو د امریکې جنگ زموږ په واسطه کوي سید نمونه اور بدلی خواته حکومت بلی خواته طالب خو ټولی وسلی او پیسې او مهمات ټول یو ادرس اور تراجی چې
لبد مرغ قربانی موږ ورته ورکو. صفه خبره ده چې امریکایان د دې سیمه لپاره خپل پالیسی بدله کړي او دلته دا جګړه مطلق ختمه کړي او په لویه کچه امریکایان او روسان او چینایان داخلك پریکړه وکړي چې په دې ځمکه کې نور ده جګړه ختمه کړي. اوس داسې بریښ چې تر اوسه د خلکو لا هم پریکړه نه ده کړې، ځکه د جګړو د حقیقي حل لپاره عملی واقعي میکانیزمونه او طریقې موږ په دې دوه نیمو کلونو کې ونه لیدلې. نو بیرته سړی شکمن سي چې یوازې د افغانانو تیرستل کوي، یوازې افغانان مصروفوي. دا د اوس نوی حکومت راغی، بیا چې پروګرام جوړوي په دې کې به موږ مصروف یو، روزانه به موږ قرباني ورکو. چې دا اوس چې وینو چې په میوند کې سال دی، کندهار کې، هلمند کې، تیره شپه په غزنی کې، په پروان کې، د هیواد په ټولو برخو کې یو محشر روان دی.
تشکر.
خبر
سره دوی اوراوړي چې دوی غلط کې طریقې رامنځته. د امریکا منتخب ولسمشر به ورته وایو جو بایدن د خپل حکومت د داخلي او خارجي سیاست او پلانونو په اړه فارن پالیسۍ ته یو اوږده او تازه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې ډېر موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې دا په اوسني حکومت کې تقریبا ډېرې تګلارې او پالیسۍ به دوی ویلې چې بدلې کړي، سره به امریکا به بیرته خپل نړۍ او خپلو ائتلافیانو سره روابط دي کې رهبری به یې ښه شي. د افغانستان او منځني ختیځ په اړه باندې هم یو موضوع راخیستې ده چې خپل اکثریت سرتیری بل افغانستان او باسي، خو القاعده او داعش ډلې دواړه به ماتوي که طالبانو هیڅ یادونه نه ده شوې. اوس بحث دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغه څه چې دوی د ترهګرۍ سره مبارزه بولي او هغه څه چې د افغانستان حکومت یې بیا دلته وایي چې د ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې نن اوس هم پر ځای دي، څه ډول چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال دویم مرستیال وویلې، دا جګړه نوره څومره اوږدولی شي او دلته د امریکا ښکېلتیا که سرتیري کمۍ له استخباراتي اړخه د دې جګړې دوام څومره دغه ویره بیا زیاتوي، په داسې حال کې چې که پالیسۍ یا تګلارې بدلېږي د افغانستان په اړه، خو د جګړې دوام په اړه باندې هغه چې خیبر صاحب ورته اشاره وکړه یوه روښانه پالیسي نه رامنځته کیږي. بل اخره د سولې د خبرو دوام یا د سولې د خبرو آینده په دغه یو حالت کې سوي نه
ګورې. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. زه فکر کوم د افغانستان د جګړې هغه مهم وخت چې دی هغه همدغه دی چې د امریکا د دغه د نړۍ لوی قدرتونه په هغه کې په سر کې دغه امریکا د دې منطقې دپاره څه دغه لري، څه ډیزاین لري، څه پلان لري، او د سیمې د هیوادونو سره د څه ډول سیاستونو پر مخ نیولو ته دغه لري، تکل لري. دغه د بایډن اداره په دې کې چې دی په دې تر څنګ چې په دې کې هېڅ شک نشته دی چې امریکا به د امریکا نوې اداره چې بایډن به دغه جمهوري ډېرې ننګونې په داخل کې ولري چې هغه د دغه د کورونا دی د خپل دغه د ترانزیشن دغه د مرحله ده چې څنګه ترامپ دې ته قایل کېږي که نه، هغه نور حقوقي مسایل هغه اختلافات او دغه بیلتون او دغه چې د امریکا په ټولنه او دغه کې پیدا شوی هغه به څنګه راغی، اقتصادي حالات متحدینو سره او دغه سره خو روابط نور چې دی. مهمه خبره دا ده چې د منطقې لپاره د چین سره چې دی د امریکا دغه اړیکې دی کې هېڅ شک نشته دی چې د امریکا په حضور باندې افغانستان کې دی باندې چې دی دغه لري اغېز لري چې نوې اداره به چې دی چین سره څه رقم دغه کوي برخورد کوي. د هند سره چې دی دغه روابط، د امریکا د نوې ادارې روابط، د ایران سره چې دی د امریکا د نوې ادارې روابط، موږ په دې پوهېږو چې هغه د جی سی پی یو اے هغه تړون چې د اټومي تړون باندې مشهور دی، د ایران او دغه د امریکا دغه د اوباما د ادارې ترمنځ وشو، په هغه کې ترامپ دغه چې دی بایډن دخیل و عملا. نو د ډېرو اوږدو مذاکراتو نه وروسته چې دی هغه دغه تړون لاسته راغی او هغې نه ترامپ چې دی په یوازې شکل باندې په خودسرانه ډول باندې د نورو متحدینو او د هغې چې کوم دغه دي برخوالو.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه په دې برخه کې ده، اوس دا مسایل خو حتمان دی ځکه په دغه مقاله کې مورته روښانه اشاره شوې ده چې ډېر مسایلو ته چې وړاندې فکر نه و شوی او یا هم امریکا ته په یو ډول باندې وتلی وه د خپل متحدانو سره، یا هم خپل متحدان حاشیې ته تللي وو، دوی به بیرته ورسره اړیکې رغی. خو بحث دلته د افغانستان د جګړې په اړه باندې دی. دا ټکی پکې یاد شوی دی چې په افغانستان کې به د عسکرو شمیر راکم شي، خو د جګړیز معمولیت په برخه کې به د ځانګړي ځواک ته او همدارنګه استخباراتي ځواک ته زیات توجه وشي. که سرتیری راکمیږي هم، خو که ځانګړی ځواک عملیات کوي یا استخباراتي معمولیت پیلوي، په افغانستان کې د جګړې دوام څومره زیات دا احتمال ښایي چې دا جګړه به دوام کوي او بل اخر د سولې روان بهیر بل خطر سره مخ کیږي؟
ګوري د سیدا لکه فعلاً عملاً د پاره په څو شیان په باید موږ دغه متوجه شو. د افغانستان د جګړې نه یا د افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه هغوی چې دی د هغوی ستومانتیا او د هغوی د کومو فکتورونو له کبله او د کومو عواملو له کبله هغه چې دی یو د جګړې تلفات دلته عملاً چې امریکایان دغه کېدل سرتیري وژل کېدل او دویم چې دی د ډېرو مصارفو دغه لوړوالی و هغه شیان دواړه عملاً اوس چې دی دغه شوي دي د کنټرول لاندې دي سرتیري چې دی عملاً کې نه دي د امریکا او د ناټو د هېوادونو تلفات چې دی تقریبا صفر دي د هغې کال کې او د جګړې د اقتصادي دغه بوج او دغه چې دی هغه په کافي ډول باندې دغه شوی دی راکم شوی دی. نو زه فکر کوم دا بل اړخ چې پاتې کېږي چې هغه د افغانستان موقعیت دی د افغانستان په دغه کې په دې ستراتیژیک موقعیت کې د امریکایانو استخباراتي حضور دی او دلته چې دی نور چې هغوی کوم دغه دي خبرې دي غټې د هغې نه ګټه اخیستل دي نو دی کې هېڅ شک نشته دی چې داسې انګېرنه مو چې دغه د طالبان سره چې کوم تړون شوی دی د ترامپ ادارې د خوانه او د دې هغه پټې دغه دي د زمینی دي په هغې کې چې دی حتی داسې ویل کېدل چې دا خبرې ذکر دي چې امریکایانو حضور دلته په شکل د اشکالو دغه چې دی منلی دی طالبان. نو دغه نوې اداره به هم دې کې هېڅ شک نشته دی چې هغوی لکه څنګه چې په دغه مقاله کې چې تاسو یادونه وکړه دوی به هم چې دی دغه غواړي چې امریکا استخباراتي ټولنې او د امریکا دفاع وزارت او نور هلته د جنګ چې کوم دغه دی فیصله کمپلیکس دی دا هغوی به دا غواړي چې دلته د امریکا حضور په شکل د اشکالو دغه وساتي حضور دلته پاتې کېږي دی کې شک نشته دی چې دغه خلکو مخالفین طبعا د دې په خاطر چې هغوی دلته مجبور کړي دی نه ځای نه ووځي هغوی به چې دی د جګړې
تشکر ډاکټر صاحب انشاءالله بیا ملګرځم جګړه به روانه وي ورسره دا وایي. ډېره مننه ډاکټر صاحب تشکر. خیبر صاحب اوس که د طالبانو دریځ ته سړی ځیر شي هغوی مطلق پر همدې باندې ټینګار کوي حتی د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي سره لکه څه ډول چې نن واضحه وویل شوي د سولې د خبرو لپاره مبنا طالبان وایي چې هماغه د دوحې تړون دی. د افغانستان حکومت وایي چې نه دا مبنا نه ده. مبنا هغه دی چې د کښچي ته مبنا ورته پیدا کېږي هم د ګډه اعلامیه ده چې د ناټو افغان حکومت او امریکا ترمنځ لاسلیک شوي ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړي. دا د افغانستان حکومت دریځ دی په مطلق دې معنا باندې چې یو لوری نه مني او بل لوری پرې ټینګار کوي چې باید د همدې خبرو پر اساس توافق پر اساس باندې مخته لاړ شي. تر حال کې چې غوښتنه په نړیواله سطح هم په هغه کچه باندې چې طالبان د امریکا د نوي حکومت نه غواړي په داسې یو کشمکش کې یا په دا ډول دوګونی او ډېرو لرو دریځونو کې څه فکر کولای شئ چې د سولې مذاکرات اوسني مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او که بندېږي یا مطلق له منځه ځي احتمالي خطرونه یې څه شي کېدای شي؟
اصلي خبره دا ده موږ داسې متل لرو وایي چې سپره ولا کژوه. اوس سره چې بنیادی کوژو بنیادی ناسمو ورانو کمزوریو غلطو نو خود به دغه حالت ته رسیږي. ګوري له سره دا بنیاد سم نه و ټولو لسم دا چغې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي ولې له ټولو لورو نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړې وي. اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي. د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغو دریځونو تم د شک په نظر ګورو. دا اصلي خبرې نه دي. اصلي خبره دا ده چې د دوی په منځ کې باید یو څوک وایي چې نه طالبانو افغان ولس ومانه چې په منځ کې درېمګړتوب وکړي او نه افغان حکومت ومانه او نه نړیوالې ټولنې ومانه چې دا خپله په دې دلالت کوي چې دوی غوښتل چې دا خبرې بیرته له بند مخامخ کې ویدري چې دا د هماغه مرحله را ورسېدله. موږ افغانان یوازې په یو دروغجن انتظار کې پریښول او دا د اوس خبرې په ټپه را ولاړې دي. نو زه فکر کوم چې کدا مسله حل سي مخته نور ډیر موارد او مسایل دي هغه هم نشي حل کولای د خلک سره په هغو به بیا په میاشتو میاشتو لګیا او په محل کې به زموږ وینې تویږي. نو ښه خبره دا ده چې په دې ټول پروګرام باندې له سره غور وشي. دا بنیادونه صحیح نه وو. واقعي بنیادونه رامنځته شي د نړیوالو قواعدو له مخې زموږ د دینی ته تاریخ د قواعد لمخه او زموږ د انانات لمخه بیا کله چې دا مسله حل شي او دا مسائل د میس په سر بحث پرې وسی نو اوس دغه طریقه صحیح نه ده او په دې طریقه مخته نسوتللی تر دې به مشکلات زیات شي جګړې به زیات شي او په پایله کې به زموږ د افغانانو وینې بے بہا تیری سی بے بہا بہو بہول سی او بہو جل سو در بدر بس لکوس چی در
بدر دا خبر سے انشاءاللہ د حلار پاړه باندې بد روسی پینځه د قی زنګړی کو مرشد صاحب اوس د دې لپاره چې هر څه چی روان دی پګټا باندې راو څرخول شي په دې معنی چې د افغانانو ویره بند شي چې نور توې نشي د جګړه زپلی دغه هیواد دغه خراب حالات د سولې او تړون ته ورسیږي او هغه ډول چې دواړه لوري وایي چې سولې تشمن دي او د افغانانو د راتلونکي مسله ده او دواړه لوري پر همدې باندې ټینګار کوي چې باید نور افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. د هغه لوري اصلي مسولیتونه چې امریکا یې هم یو لوری ځان بولي، طالبان هم پکې یو لوری بولي، افغان حکومت خو بیا د ملت پر اساس ولی باندې وایي چې موږ دې بحث ته تللي او د خپل خلکو نه نمائندګي کولای شو. اوس مسولیتونه د دریو لوریو څه شی کېدای شي چې په ولاړ حالت هم له منځه ولاړ شي او بالاخره د نوي رهبري په چوکاټ کې سره رامنځته کیږي. د متحده ایالاتو هغه داسې وسي چې د سولې روان بهیر ته پرمختګ ورکړي، نه دا چې ټکنۍ شي او بالاخره جګړه لا زیات شدت واخلي.
سرنګواله داسې دی چې ډېر پیچلی دی او د ګټو جګړه ده او دغه دومره خلک چې دغه شو وژل شو او دومره قربانیانې چې ورکول شوې دا داسې د احساساتو نه بلکې دغه ستراتیژیو له کبله دي چې دلته منطقې او د نړیوالو هیوادونو دخوا نه دغه کېږي دا پرمخ فول کېږي. نو زه فکر کوم داسې چې دی دا به هم همدغسې روانې لکه دا څنګه چې مخکې وو. د افغانستان د حکومت حالت دا دی چې هغه خپل محبوبیت یې ورځ په ورځ دغه کړی دی، محبوبیت یې ډېر زیات کم شوی دی د ولسمشر غني د حکومت او زه فکر کوم دا دغه ګراف لا هم په مخ په دغه روان دی، مخ په زوړې روان دی. داخل کې چې دی نور مسایل دي، ډېر واړه واړه شیان دي چې کورونا دغه کې مونږ وبا کې مونږ ولیدل چې حکومت هغه دغه نه شو کړی، مدیریت نه شو کړی او څه رقم پیسې پکې راووتې. نو د سولې پروسه ډېره زیاته دغه ده مغلقه ده، ډېر قوي حکومت، قوي نهادونه او دغه ته دغه لري اړتیا لري. هغه ټیم چې حکومت ټاکلی دی مونږ ولیدل چې په څه شکل ټاکل شوی دی، قوي ډول باندې داسې خلک چې هغه یعنې په هېڅ صورت باید په دې دغه کې نه وي. نو د راتلونکي کې به زمونږ د حکومت دغه برخه همدغه سي او زمونږ سرنوشت به معمولا دنیا نور قدرتونه که چېرته جوړجاړی راغی د هغوی تر منځ او تفاهم تفاهم ته چې
تشکر خیبر صاحب کامدا پختنه زلتا سی هم و پختم او دغه بحث سره راټول کو.
د جنگ او د سولې قدرت امریکایانو سره دی، د صلاحیت هم د دوی دی، مسولیت هم د دوی دی، ځکه جګړه دوی شروع کړې ده. شه دوی خو د چا خبره نه اوري نه مني. شه خبره دا ده چې افغان ولس افغان قام را ولاړ سي او له دوی دا پوښتنه وکړي او د دوی د دغه ستراتیژۍ په بدلون له دوی سره بحث وکړي. امریکایان باید جدي متوجه سي. دغه طریقې چې دوی وکارولې دا صحیح نه وي. ښه طریقه دا وه لکه مخکې چې وویل چې څلور بودي میز جوړ شوی وای، څلور اړخیز میز جوړ شوی وای چې افغان حکومت، طالبان، ولس او امریکایان سره ناست وي، په ګډه یو واقعي میکانیزم رامنځته کړی او بیا نتیجې ته رسېدلی شوی. که داسې ونه شي بیا هم مخته بیا هم پټپټانې، بیا هم دوه لوري پټې خبرې وکړي، بیا درېیم را شامل کړي. دغه پټپټانې تر پردې شاته بحثونه دا وطن نور بحران ته بیایي، نورې ذلیله کوي، نورې دربدره کوي. چې په دې کې زه فکر کوم دا وخت مسؤلیت د افغان ولس دی چې راولاړ شي، ځکه امریکایان خوا دی غدۍ کوي، غلطي کوي، بیا مو هم بلې جګړې ته ټېل وهي. نو ښه خبره دا ده چې افغانان خپل مسؤلیت وپېژني، د دې لپاره چې د دې وطن اصلي اوسېدونکي حکومتونه حاکمان نن به یي سبا به نه وي، ځکه ټوله د باندې راغلي دي، پاسپورټونه یې په جیب کې دي، چې بده راغله ځغلي به خپلو بچو ته به ورځي. ښه خبره دا ده چې افغانان لږ د مالکیت احساس وکړي او لږ راووځي، لږ پوښتنه وکړي، ادرسونه دې نه غلطي نه طالب
ډېره زیاته مننه خبر صاحب.
حکومت ته ورتګ په کار دی، فقط هم دا یو ادرس دی چې امریکایان د لوغوی سره دا قدرت.
تشکر ډېره مننه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او شرونکي ډاکټر محمد هاشم مرشد صاحب چې په بحث کې مراسله ګډون وکړل. درنو اوریدونکو هم ډېره مننه، خو وخت ولرئ.
لورا تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چپه هله چپه دا زما غوندې دا لور سے تختم چلا شور ڈستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه